آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
حامد کرزی د دواړو کاندیدانو څخه غوښتي دي چې د ملي اتحادي حکومت په جوړولو کې موافقت سره ورسیږي. اوباما په نظر کې لري چې نن د اسلامي دولت د ډلې په اړه وینا وکړي، او د روسیې جمهور رئیس ویلي دي چې دی د یوکراین سوله ییز حل ته متحد دی. قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. د امریکا جغ د نن سهار دوه همه پښتو خبرونه پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او سیمې د روانو حالاتو په هکله مهم مطالب اوریدلی سي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافی سردار یې تاسو ته اورو. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو څخه غوښتي دي چې د یو ملي اتحادي حکومت په جوړولو کې موافقت سره ورسیږي، ځکه چې هغه وایي افغانستان په عاجل ډول یو سوله ییز سیاسي انتقال ته ضرورت لري. دوه سیال کاندیدان عبدالله عبدالله او اشرف غنی هر یو د جمهوري ریاست په دوهم ځلي انتخاباتو کې چې دوه میاشتې مخکې وسول د بریالیتوب ادعا کوي، او له دې کبله افغانستان په سیاسي جنجالونو کې راګیر دی او ښاغلی کرزی مجبور دی چې تر هغه چې د یې غواړي زیات کار وکړي. ښاغلی کرزی په داسې حال کې چې د امریکا د جمهور رئیس براک اوباما او د ملګرو ملتونو د عمومي منشي بان کې مون غوښتنې منعکس کړي دي، پرون د سې شنبې په ورځ وویل چې د یوې سیاسي حل لارې دپاره ډېر سخت او عاجل ضرورت دی. هغه په کابل کې په هغو مراسمو کې وینا وکړه چې د افغانستان د خپلواکۍ د قهرمان احمدشاه مسعود ویاړنه یې کوله. احمدشاه مسعود د 2001 کال د سپتمبر په 9 د هغو کسانو لخوا وژل سو چې ښکاره ده د القاعدې د تروریستي شبکې غړي او طالبان وه. د سیاسي روغې جوړې لپاره د ښاغلي کرزی د غوښتنې سره سره د عبدالله ملاتړ کوونکو د یادونې دغه مراسم هغه وخت ګډوډ کړل او چغې او نارې یې پیل کړې چې د ښاغلي غنی طرفدارانو غوښتل غونډې ته ویناګانې وکړي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما به نن د چهارشنبې په ورځ په یوه تلویزیوني وینا کې د اسلامي دولت د توندلارې ډلې سره د مبارزې په اړه خپله ستراتیژي توضیح کړي. د سپین ماڼۍ نطاق یاش ارنس ویلي دي چې جمهور رئیس به د هغو ګواښونو په اړه خبرې وکړي چې د اسلامي دولت د یاغیانو لخوا متوجه دي، او خپل هغه پلان به هم څرګند کړي چې د دغې ډلې د لمنځه وړل او محوه کول غواړي. ښاغلی ارنس په دې اړه خاص توضیحات ورنه کړل چې د ښاغلي اوباما په پلان کې به څه وویل سي، مګر ښاغلي اوباما مخکې له عراق ته بیا د امریکایي عسکرو استول رد کړي دي. جمهور رئیس پرون د سې شنبې په ورځ د امریکا د کانګرس د دواړو مجلسونو دیموکراتو او جمهوري غوښتونکو مشرانو ته د خپل پلان په اړه معلومات ورکړل. د کانګرس ځینو غړو په دې باندې ټینګار کاوه چې ښاغلی اوباما مخکې له دې چې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف هر ډول نظامي اقدامات کوي او په هغو کې په سوریه کې هوایي حملې هم شامل وي باید د کانګرس موافقه ترلاسه کړي، مګر سپینې ماڼۍ وویل چې جمهور رئیس اوباما د کانګرس مشرانو ته ویل دي چې دی د داسې اقداماتو د کولو واک اختیار لري.
سعودي عربستان ویلي دي چې د تروریزم ضد فعالیتونو په اړه به د سیمه ییزو انډیوالو ملکونو او امریکا په ګډون د یوې غونډې کوربه وي. ټاکل سوې دا غونډه د پنجشنبې په ورځ په جده کې اوسي. توقع کیږي په دې غونډه کې د مصر، ترکیې، اردن او د خلیج د همکارۍ د شورا شپږ غړي هیوادونه برخه ولري. رپورټونه وایي چې سعودي عربستان د اسلامي دولت د ډلې لخوا په چټکۍ سره د پراخو سیمو د نیولو له کبله ډېر زیات اندېښمن دی. ځینې کارپوهان فکر کوي چې د سعودي عربستان پاچاهي دولت دا ویره لري چې دغه یاغي ډله به چې د عراق او سوریې ځینې سیمې یې ونیولې د سعودي عربستان خلک هم دې ته وهڅوي چې په هغې کې شامل سي. د امریکا متحده ایالات چې په عراق کې د اسلامي دولت په ځایونو باندې هوایي حملې کړي دي هم د خلیج د عربي ملکونو څخه غواړي چې د دغې ډلې په خلاف نظامي اقدامات وکړي. واشنگتن د سیمه د مشرانو څخه دا هم غوښتي دي چې په عراق او سوریه کې د اعتدال غوښتونکو سنی مسلمانانو ملاتړ وکړي چې له دې لارې د اسلامي دولت د افراطي اعمالو مخنیوي وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په دې اونۍ کې سعودي عربستان او اردن ته روان دی چې د دغو هیوادونو مشران دې ته وهڅوي چې د اسلامي دولت د ډلې په ضد سیمه ییز اقدامات ترسره کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونو ته دوام ورکوو. د سوریې د ویلوی یاغي ډلې مشر او لشت لږ نور 12 کسه پرون د سیشنبې په ورځ وژل شوي دي. د الاحرار الشام توندلارې اسلامي ډلې په ټولنیزو رسنیو کې دا تایید کړی چې حسن عبود د سوریې په شمال لویدیځ کې د ادلی په ولایت کې په یوه چاودنه کې وژل شوی دی. دا لانه د معلومه چې دا چاودنه چا کړې ده. په سوریه کې همدا اوس د حکومت مخالفې ډلې چې په خپلو کې یووالی او اتحاد نه لري د حکومتي قواو په خلاف په جګړو اخته دي. د بشري حقونو یو څارونکي ویلي دي چې دا بم هغه وخت وچول سو چې عبود او په لسګونو لوړپوړو قومندانانو په یوه کور کې غونډه درلوده. په برتانیا کې دیره د ابزرویټری په نامه د سوریې د بشري حقوقو مؤسسې ویل دي چې په دې غونډه کې لږ تر لږه 28 کسه وژل شوي دي. احرار الشام د اسلامي دولت د ډلې سره چې په سوریه او عراق کې زیات سیمې نیول دي په وسلواله جګړه اخته ده.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون د سیشن بي پورت وویل چې دی په سیاسي توګه د یوکرين د بحران حلولو ته متحد دی. هغه دا وینا په داسې حال کې وکړه چې امریکا وویل غواړي د یوکرين په اړه د روسیې د دریځ له کبله په هغه هیواد باندې د بندیزونو د زیاتولو پریکړه نهایي کړي. د کرملین د مطبوعاتو دفتر خبر ورکړ چې ښاغلی پوتین د یوکرين د جمهور رئیس پیترو پاروشنکو سره په تلیفون کې خبرې وکړې او دا چې دواړه مشران د هغه اوربان په اړه هم سره وژغېدل چې د جمعې په ورځ د کیف او د روسیې د طرفدارو بیلتون غوښتونکو ترمنځ یې موافقه سوې وه. دغه دفتر وویل چې ښاغلی پوتین دا تایید کړل چې روسیه دې ته تیاره ده چې د دې بحران د حلولو دپاره د سولې یوه لار پیدا کړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت نتاق ماری هارف د سې شنبې په ورځ وویل چې واشنگټن هغه پریکړه نهایي کوي چې غواړي د روسیې د انرژي، مالی او د دفاع په سکتورونو باندې بندیزونه زیات کړي. د اروپایي اتحاد ډیپلوماتان به هم نن د چهارشنبې په ورځ په بروکسل کې په خپله غونډه کې په روسیې باندې د بندیزونو په زیاتولو باندې غور وکړي.
په لویدیځ افریقا کې د ایبولا په ناروغۍ د وژل شوو کسانو شمیر 2290 تنو ته رسیدلی دی چې دا فقط په څلورو ورځو کې د 200 تنو زیاتوب شي. دا شمیر د ملګرو ملتونو د روغتیا د مؤسسې لخوا په روند سه شنبې په ورځ خپور شوی دی او په راپور کې دا هم ویلي دي چې د ایبولا په ناروغۍ د اخته شوو کسانو شمیر د افریقا په لویدیځو هیوادونو کې اوس تقریبا 4300 تنو ته رسیدلی دی. لبلی خواته لرم امریکایی چې په لویدیځ افریقا کې د ایبولا په ناروغي اخته شوی دی هم امریکا ته د علاج لپاره را رسول شوی دی. د یو بل امریکایی علاج د نیبراسکا په ایالت کې دوام لري او ډاکټرانو ویل دي چې د هغه حال مخ په ښه کېدو دی.
ملګری ملتونه وایي چې په هوا کې د کاربن دای اکساید د خپرېدو کچا تیر کال په بیسار توګه لوړه شوې وه. د نړۍ د میټرولوژي سازمان په هوا کې د مضر غازونو د خبرولو په اړه پرون د سه شنبې په ورځ په خپل کلنی رپورت کې ویلي دي چې د 2012 او 2014 کلونو ترمنځ د نړۍ په هوا کې د کاربن ډای اکساید کچه په تیرو دیشو کالو کې چې په دې اړه معلومات د معلوماتو په ترلاسه کولو پیل شوی دی تر ټولو جګه سوې وه. په هوا کې د کاربن ډای اکساید ډیره برخه د سمندرونو په اوبو کې جذبیږي. د نړۍ د میټرولوژي د سازمان رئیس میشل جرارد ویلي دي چې په هوا کې د کاربن ډای اکساید د غاز زیاتېدل د نړۍ د تودوخې په لوړېدو او د سمندرونو په اوبو کې د اسید یا تیزاب په زیاتېدو باندې تاثیر لري. هغه وویل چې د فزیک قانون هیڅکله نه بدلیږي. جرارد ویل چې په دې کې هیڅ شک نشته چې د نړۍ د تودوخې درجه مخ په لوړېدو ده.
او په جنوبی افریقا کې د قانونو کارګرانو یو ټوټه سپین الماس چې وزن یې 202 کراتو ته رسیږي د یو کان څخه راایستلې دي او ټوله به یې 15 میلیون ډالر بلل شوې ده. په لندن کې دیره د پیچا ډایموند په نامه یو شرکت ویل دي چې دغه الماس د پریتوریا شمال ختیځ د کلینان په کان کې پیدا شوی دی. دغه کان په دې مشهور دی چې په کې د الماسو لوی ټوټې موجودې دي او په 1905 کال کې هم د 3000 کراتو په وزن یو ډیر لوی ټوټه الماس پکې پیدا شوی و چې په دومره لوی والی بل الماس هیڅکله نه دی پیدا شوی. د پیښه رایمند شرکت لخوا د دې ورستی الماس پیدا کیدو د خبر د خبرېدو څخه ورسته د دغه شرکت د اسهام قیمت له لندن د اسهام په بازار کې سمدستي لوړ شوی دی. دا خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. قدر من اوریدونکو تاسې خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. اوس په مکرې زموږ د خبرونې رپورت ده. د امریکا د ملي امنیت مشاوره سوزن رایس بیجنګ ته په خپل درې ورځني سفر پای ته رسوي چې هلته د نظامي همکارۍ د پراختیا لپاره غوښتنه وکړه چې تاوتریخوالی کم کړي. خبریال شانون وان سان په دې باره کې د چین له پایتخت بیجنګ څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاورې د امریکا د نظامي الوتکې او د چین د جنګي جټ ترمنځ د چین د جنوبي سمندرګي د پاسه د تیرې میاشتې د خطرناکې د شخړې نه وروسته بیجنګ ته سفر وکړ. پینټاګان د چین ان پیلوټ وغنده چې په غیر مسلکي او په تیریکوونکي توګه عمل کوي چې د امریکا د اکتشافي الوتکې په سر یو شمېر د ګواښ نه ډک الوتنې وکړلې چې الوتکې ته 9 متره رانږدې شوې وه. د چین د بهرنیو چارو د وزارت نطاق هوا چونګ د میرمن رایس په سفر باندې داسې تبصره وکړه. هوا وویلې چین او امریکا د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ د روابطو د پرمختګ په باره کې په لوړه درجه موافقه لري او په جدي خبرو اخته دي چې د نور غلط سنجس مخه ونیسي. چین په تیر یو کال کې په زیاتېدونکې توګه خپله اراده څرګنده کړې ده چې په ختیځ او جنوبي سمندرګي د دغه هیواد ځمکنۍ دعوه لري او وایي چې د دغه هیواد ځمکنۍ ملکیت دی. چارواکو هغو اوبو ته په موقت توګه ګرځنده برمکاران انواستول چې ویتنام ورباندې دعوه لري. چینایي کارګرو د سمندرګي په هغو غاړو کار پیل کړی دی چې فلیپین ورباندې دعوه لري او بیجنګ د دافع هوا نوی زون جوړ کړی دی چې دا د هغو زونونو نه زیات دی چې جنوبي کوریا جوړ کړي دي. په داسې حال کې چې دغو اقداماتو د چین د ګاونډیانو او واشنګټن سره تاوتریخوالی پیدا کړی دی، ډېر کسان د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما او د چین د جمهور رئیس شی جین پینګ ترمنځ خبرې چې ټاکل شوې د نومبر په میاشت کې وشي داسې وینو چې د دغو روابطو د ښه کېدو چانس شته. د میرمن رایس د سفر هدف همدا و چې د دغه سفر لپاره مقدمه برابره کړي. د رنمن په پوهنتون کې د بین المللي روابطو پروفیسر سوهی داسې تبصره کوي.
That's very important to maintain stable military-to-military relations at least before the summit taking place between Obama and
دا ډیره مهمه ده چې د پاوز ترمنځ لږ تر لږه د دغې عالي غونډې نه چې د اوباما او شی جین پینګ ترمنځ نه کېږي د مخه باثباته روابط وساتي. دغه دواړه هیوادونه لا پخوا مهمې موافقې ته رسېدلي دي چې د دا رنګه پیښو مخه ونیسي. میرمن رایس پرون د سهشنبې په ورځ وویلې چین او امریکا ته په کار دي چې د داسې پیښو مخه ونیسي چې ښایي روابط پیچلي کې او د پاوز ترمنځ روابطو وده کړې او قوي شوې دي. دی ویلې دا د همکاری و داسې ساحه ده چې امریکا ورته ارزښت ورکوي. مګر شوهی چینګ ان وای په دې برخه کې لا نور ډیر زیات کار ته ضرورت دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15 د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د بهرنیو چارو وزارت وایي دا نه ردوي چې یو شمیر افغانان په بهرنیو جګړو کې ښکیل دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران حکومت د دوشنبې په ورځ وویل ځینې افغانان او پاکستانیان یې نیولي چې غوښتل یې د ایران له لارې په عراق او سوریه کې د داعش له ډلې سره یو ځای سي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ایراني لوري تر اوسه په دې ارتباط ورته کوم رسمي اسناد نه دي سپارلي. قسم سولمل په دې اړه یو رپورت برابر کړی دی.
وروسته له هغې چې د ایران حکومت په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت له وسلوالو سره د یو ځای کېدو په نیت د یو شمېر افغان او پاکستاني وګړو د نیولو خبر ورکړ، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی دا موضوع نه ردوي. د بهرنیو چارو وزارت د ویاند مرستیال سراج الحق سراج د سېشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ګاونډیو ملکونو د اتباعو په ګډون یو شمېر افغانان هم په بهرنیو جګړو کې برخه اخلي، خو نوموړی دا د هغوی شخصي عقیدې وبللې. دوی غواړم یو موضوع په صراحت سره ووایم چې نه یوازې افغانان بلکې ایرانیان، پاکستانیان او د نورو هیوادونو وګړي په جګړو کې برخه اخلي. خو دا د دوی فردي عقیدې دي، خو دا ادعا نسم ردولی چې دوی برخه نه اخلي. د ایران د کورنیو چارو وزیر عبدالرضا رحماني د دوشنبې په ورځ وویل چې حکومت یې یوه ډله افغانان او پاکستانیان نیولي چې غوښتل یې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت یا داعش له وسلوالې ډلې سره یو ځای سي، خو نوموړی دا نه دی ویلي چې دا کسان یې چیرته نیولي او شمیر یې څونه دی. تر دې مخکې داسې راپورونه ورکړل شول چې ایران یو شمیر افغان کډوال د پیسو په بدل کې سوریې ته استوي، څو هلته د بشار الاسد د حکومت په ملاتړ له وسلوالو سره وجنګیږي. که څه هم ایران دا راپورونه رد کړل، خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیڅ کوم هیواد ته به دا اجازه ورنه کړي چې له افغاني اتباعو څخه په جګړو کې استفاده وکړي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش دا مهال په عراق او سوریه کې پراخې سیمې لاندې کړې او د دغه هیوادونو له حکومتونو سره په جګړه بوخت دي. د ناتو غړي هیوادونه هم د رواني میلادي میاشتې په لومړیو کې د دغې ډلې پر ضد د یو ائتلاف د جوړېدو خبر ورکړ او ټاکل سوې ده د امریکا ولسمشر باراک اوباما د سپتمبر په 10 نیټه د همدې ډلې پر ضد خپله پراخه ستراتیژي اعلان کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
هولند او مهم خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو څخه غوښتي دي چې د یو ملي اتحادي حکومت په جوړولو کې موافقت سره ورسیږي، ځکه چې هغه وایي افغانستان په عاجل ډول یو سوله ییز سیاسي انتقال ته ضرورت لري. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما به نن د چهارشنبې په ورځ په یوه تلویزیوني وینا کې د اسلامي دولت د توندلارې ډلې سره د مبارزې په اړه خپله ستراتیژي توشیح کړي. سعودي عربستان ویلي دی چې د تروریزم ضد فعالیتونو په اړه به د سیمه ییزو انډیوالو ملکونو او امریکا په ګډون د یوې غونډې کوربه وي، او ټاکل سوې دا غونډه د پنجشنبې په ورځ په جده کې وسی. د سوریې د یوې لویې یاغي ډلې مشر او لږ تر لږه نور 12 کسه پرون د سېشنبې په ورځ وژل سوي دي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پرون د سېشنبې په ورځ وویل چې دی په سیاسي توګه د یوکراین د بحران حلولو ته متحد دی، او په لویدیځ افریقا کې د ایبولا په ناروغۍ د وژل سوو کسانو شمیر 2206 نوي تنو ته رسېدلی دی چې دا فقط په څلورو ورځو کې د 200 تنو زیاتوب شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.5 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو، اوس پام کړئ دې رپورت ته. د امریکا په ټولو ښارونو کې د اګست په میاشت کې عامه ځایونه په هنري نندارتونونو بدلیږي. د هیواد تر ټولو نامتو هنري ټوټې د اعلانونو په تختو، د بسونو او اورګاډو په لمانځنو بخښي په تم ځایونو کې لیږلې وه. هنر په هر ځای کې تر نامه لاندې کمپاین د هنر د 5 لویو موزیمونو ګډ کمپاین دی چې ډیر خلک ځان ته راجلبوي او ډیر خلک د هنر څخه خوند واخلي، او په دې ډول د امریکا د فرهنګ او تاریخ په هکله یې د پوهې کچه لوړه شي. نور حال په دې رپورټ کې وګوري.
د هنر په ملي ګالري کې د چلت حسام د انځور چې د 1912 کال سره تعلق لري د اګست ټوله میاشت د واشنگتن د ښار د بس په تمځایونو او د هیواد په نورو سلګونو سیمو کې نندارې ته ایښودل شوی و. دا د هنر په هر ځای کې په نوم کمپاین یوه برخه ده چې د امریکا 850 نقاشۍ، عکسونه او نور هنري کارونه چې د امریکا 230 کلن تاریخ انځوروي په غیر منتظره توګه په 50,000 محلونو کې نندارې ته وړاندې کیږي.
دا په واقعي توګه خلکو ته د امریکا د بصري فرهنګ د بنسټ په هکله معلومات ورکوي.
د هنر د ملي ګالری د متصدی مرستیال چارلس بروک وای د دې کار ترشا بل هدف دا دی چې خلک موزیم ته دراتک د پاره و اسول شي.
البته چې موزیمونه راتلونکي نسل ته د فرهنګ د خوندي ساتلو د پاره ځانګړي شي بیا او په دې ډول موږ باید ډاډه شو چې راتلونکي نسل ورسره علاقه لري.
ډیر ښه دي چې هرې خوا ته هنري آثار ولرو چې ماشومان ورته لاسرسی ولري.
د کمپاین د انګلستان د هنر په هر ځای کې د کمپاین نه الهام اخیستی چې بنسټ ایښودونکی ریچارډ رید دی.
زما په نظر امریکا داسې یو هیواد دی چې هر کار پراخ او بهتره ترسره کوي، لکه ډېرې هنري ټوټې په ډېرو مهمو ځایونو کې د هیواد په ګوټ ګوټ کې د ښکلي هنر ننداره.
په آزاده فضا کې د اعلانونو د امریکایي شرکت څخه سټیفن فریپس وایي دغه یو میاشتنی کمپاین د خزانې لاسته راوړل دي.
خلک ویب پاڼې ګوري، هغوی د نقشې نه استفاده کوي او هنري ټوټې پیدا کوي. موږ د انسټاګرام له لارې خلک تشویقوو چې په خپله د هنري ټوټو سره خپل عکسونه واخلي چې بیا موږ د هغې جملې نه یو شمېر ګټونکي عکسونه انتخابوو.
په داسې حال کې چې دا کمپاین مخ په ختمېدو دی، داسې ښکاري چې ټول ګټونکي دي.
زه د اریزونا د ایالت له فونکس څخه راغلی یم، چیرې چې هنر څنګه چې لازمه ده نه لمانځل کیږي. نو په عامه ځایونو کې د دې هنري آثارو په ایښودلو سره خلکو ته چې موزیمونو ته نه ځي د هنر د لیدلو موقع برابرېږي. دا به ډېر ښه وایي که چیرې ټول کال داسې وایي. ښه دی چې نیویارک یم او دا ټول هنري آثار مې وړیا ولیدل.
د هنر پر ځای کې کمپاین موزیمونو ته دا فرصت ورکوي چې خپله پټه خزانه نورو سره شریکه کړي او خلکو ته دا چانس ورکړي چې له دې خزانې نه په بې ساري توګه لیدنه وکړي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنګټن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د پکتیا اوسیدونکي وایي چې په دې وروستیو وختونو کې په دغه ولایت کې ترافیکي پیښې زیاتې سوي دي. نور تفصیل د ابراهیم رحیمي په راپورټ کې واوري.
د خوست د ملکی هوایي ډګر د جوړېدو چارې کابو یو کال مخکې د 14 میلیونو ډالرو په لګښت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت له لورې پیل شوې، خو اوس ویل کېږي چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې کارونه په ټپه ولاړ دي. د دې ولایت اوسیدونکي وایي چې ملکی هوایي ډګر ته جدي اړتیا لري او له همدې امله له مرکزي حکومت غواړي چې د هوایي ډګر د جوړېدو کارونه له سره پیل، ګړندي، په خپل وخت او ښه کیفیت سره ترسره کړي. په دې اړه یو شمېر خوستوال داسې وایي:
اوس چې دا ایرپورټ ته ورشي وایي چې کوم خاط چې دا تیاری دا خپله دا په لوس رژیږي، دا کوم چې دی پخ کړی ده. نو په دا کې که چېرته تیارا کېستا بیا به په دا کې سره منګوشي، نو هیڅ امکان یې نشته چې په دا کې تیارا کېني.
میدون چې دی که نه دا ریغ جوړ شي، خو ریغ جوړ نه کړی کول وشو چې کور په راوند ډېر سس کور کې ریغ کور نه کوي. موږ غوښتل چې موږ ته مسافر کلي ته روشي، خو داسې ونه کړل. کور سام نه کې دولت نه دا غوښتنه ده چې کور سام و.
د یادونې وړ ده چې خوست دا مهال له نورې نړۍ پرته یوازې په متحده عربي اماراتو کې تر 100,000 زیات مسافر لري. دوی هیله څرګندوي چې د هوایي ډګر په جوړېدو سره به مستقیما له هغه هیواد خپل ولایت الوطنې ولري. خو د خوست د ولایتي شورا رئیس سید کریم خاکسار امریکا غږ ته وویل چې که د هوایي ډګر د جوړولو کارونه هم دا ډول ځنډېږي، نو په کلونو کلونو به هم د خوستي مسافرو دغه ارمان پوره نه شي. هغه زیاته کړه چې په ټیټ کیفیت سره د هوایي ډګر د ترسره شویو کارونو او دغه راز د کار د ځنډېدو په اړه یې خپله اندېښنه له مسؤولو چارواکو سره شریکه کړې، خو زیاتوي چې تر اوسه یې کوم غبرګون نه دی ښودلی.
مخکې مو خپله اندېښنه رئیس جمهور ته د ترانسپورټ وزیر ته خبرته کړې وه چې په دې قرارداد کې مشکل شته، خو په دې باندې دی غور ونه کړو. اوس تاسو عملاً وینئ چې د دې پروژې کور ولاړ دی، کیفیت یې صحیح نه دی. د کیفیت واجه تخنیکي خلکو دې سره غلطي کاری بدرولای دی.
په همدې حال کې د خوستوالي عبدالجبار نعیمی هم وایي چې د ولایت جوړیدونکي ملکی هوایي ډګر د پروژې په قرارداد کې ځینې ستونزې د کارونو د ټیټ کیفیت او بالاخره د پروژې د ځنډېدو لامل شوې دي. ښاغلی نعیمی زیاته کړه پرته له دې چې د یادې شوې پروژې قراردادي شرکت په رسمي توګه ولایتي ادارې ته وروپېژندل شي، په خپل سر یې کارونه پیل کړي او دا د دې ښکارندویي کوي چې دغه پروژه د مافیا لاس ته لوېدلې ده. نوموړی په دې اړه داسې وایي:
دا پروژه ممکن که تحقیق وسي، پوښتنه وسي، باید یا خرڅ شوې وي او یا د یو ډیرو قوي کړیو په لاس کې، ځکه چې هر څوک چې خبرې کوي سبا د هغه تهدید کېږي. حتى ځینې خلک په مرګ وټل سوي دي چې ولې د پروژې په هکله خبرې کوي. اوس دې پروژې داسې یو حالت غوره کړی دی چې متاسفانه هغه اصلي کیفیت دی پروژې په مځکه باندې پاته نه دی.
ښاغلی ولی نعیمي د ترانسپورټ او هوایي چلند، مالیې او د اقتصاد له وزارتونو غواړي چې د ولایت د ملکي هوایي ډګر په پروژه کې د کیدونکو اختلاس د مخنیوي لپاره یو باصلاحیته پلاوی دغه ولایت ته ورولیږي. د فایس په نوم ساختماني شرکت چې د یادې شوې پروژې د تطبیق مسؤلیت پر غاړه لري، یو تن مسؤول انجینر عنایت الرحمن دا خبره رد کړې چې ګنې د پروژې په قرارداد کې معامله شوې او یا په ټیټ کیفیت سره ترسره کیږي. نوموړی د هوایي ډګر د پروژې د کارونو د ځنډېدو تر ټولو غټ لامل ځینې اقتصادي ستونزې یادې کړې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
قدرمنو اورېدونکو، دا رپورټ چې مو واورېدی دا د خوست د هوایي میدان د جوړولو په اړه وه. خو اوس پام کړئ دې رپورټ ته. د لایبیریا د دفاع وزیر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته پرون د سه شنبې په ورځ وویل چې د ایبولا وایروس یوه اضطراري ناروغي ده. د امریکا ژغ خبریالي مارګریټ بشیر په دې باره کې د ملګرو ملتونو له مرکز نیویارک څخه رپورټ شلېږلی دی.
د لویدیځ افریقا په هیوادونو کې لایبیریا هغه هیواد دی چې د ایبولا وایروس سخت ځپلی دی چې لا تر اوسه دغه ناروغي پکې روانه ده. د 15 هیوادونو له جملې نه په 9 هیوادونو کې دغه ناروغي پیدا شوې ده او د روغتیا وزارت رپورټ ورکړی دی چې څه باندې 2000 پیښې تایید شوي دي او څه باندې 1000 تنه پکې مړه شوي دي. د لایبیریا د دفاع وزیر بروني ساموکای د امنیت شورا ته وویل د ایبولا ناروغي د ټولنې په هر اړخ باندې اغیز کړی دی. ساموکای وایي:
We are meeting at a time when Liberia is facing a serious threat to national existence. The deadly Ebola virus has caused a disruption of the normal functioning of our state.
من انا په داسې وخت کې نه غونډه کوو چې د خپل هیواد ملي موجودیت ته یې جدي ګواښ مخامخ شوی دی. د ایبولا مرګاني ویروس زموږ د دولت د عادي فعالیت د ګډوډۍ سبب شوی دی. دویلی حکومت اضطراري اقدامات کړي دي چې د دغې ناروغۍ خپرېدل محدود کړي، چې په دې کې د نوي ورځو لپاره د اضطراري حالات اعلانول، د حکومت د غیر ضروري مامورانو رخصتېدل، د هغو ټولنو قرنطین کېدل چې دغې ناروغۍ سخت ځپلې دي او په درس هېواد کې په تلو راتلو باندې بندیز لګول شوی دی. ښاغلی ساموکای بیا وایي:
In spite of all of these measures, continuous denial, traditional practices, religious rituals, fear and community resistance.
دغه اقداماتو سره سره دوامدار انکار، رسم و رواج، مذهبي دودونه، ویره او د ټولنې مقاومت لا تر اوسه ټول هغه څه دي چې د پرمختګ په مخ کې خنډ کیږي. د دفاع وزیر ساموکای نظر کړه چې هیواد له بنیادي کارونو، لوجستیکي قابلیت، مسلکي مهارت او ملي منابعونه بې برخې دی چې په مؤثر توګه د ایبولا سره مبارزه وکړي او د ملګرو ملتونو او بین المللي مرستې ته هرکلی وایي. په لایبیریا کې د ملګرو ملتونو لوړ رتبه ډیپلوماټ کیرین لینګرین نو ویلې دغه ناروغي په ډېره بېرحمۍ سره خپرېږي. دا وایي:
The speed and scale of the loss of lives and the economic, social, political and security reverberations of the crisis are
دغه ناروغي خپرېدل د مړو شمیر، اقتصادي، ټولنیز او د دغه ستونزې امنیتي انعکاس په ژوره توګه په لایبیریا باندې اغیزه کوي. لینډ گرین خبرداری ورکړ چې د بې ثباتۍ لپاره زمینه برابره شوې ده، په داسې حال کې چې روغتیایي سیستم مبارزې ته دوام ورکوي. اقتصادي کړاو د خوړو کمښت مخ په زیاتېدو دی او د سنا د انتخاباتو په شان چې ټاکل شوې وه د اکتوبر په میاشت کې انتخابات وشي، سیاسي جریان ځنډېدلی دی. لینګرین ویل د دغه ستونزې نه مخکې لابیریا په سیمه کې تر ټولو نه کمزورې روغتیایي سیستم درلود چې پوره طبي کارکوونکي نه لرل او په کلینیکي مرکزونو کې بسترې نه پیدا کیږي. لږ تر لږه په 160 طبي کارکوونکو باندې بولا ویروس اغیزه کړې ده او تقریبا 8 تنه ورنه مړه شوي دي. لینډګرین نوویل په لابیریا کې د ملګرو ملتونو ماموریت په بشپړ توګه د ایبولا ویروس باندې ټینګار کوي او د حکومت سره لوجستیکي مرسته کوي. ملګری ملتونه وایي عمومي منشي بان کی مون هم غواړي چې د عمومي اسامبلې د کلنۍ غونډې تر څنګ چې د روانې میاشتې په آخر کې جوړیږي.
قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیدله او استادی دغه خبرونه پیل کیږي. تاسو زموږ سره اوسئ.